السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو، د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلي او د دې غونډې نور برخوال کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاص اصلا د افراطیت نه ده. لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکي د ژمي راتلو ورخطا کړي او وایي اقتصادي وضعیت یې دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
چلو تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلی.
د خبرونه زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر د خبرونو چمتو کړی دی.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. پلسکونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هره ورځ 4-5 زره افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. پلسکونو افغان پیلوټان له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پلازمېنې د شنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوې ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایي رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټال برګ په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتني دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړي دي. د ټال برګ په ټویټر کې د اخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل خوانځیو او 900 د کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل. 5 کلیوال خوانځي مو هم وو. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوي، خو په روسیو کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال سیم مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دي راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګه وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او وروستی خبر دا چې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شلو ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پایلو وکړي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلی نن د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای په علمه کې ګډونوالو په یوه باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمېز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډار ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوی ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبري اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل تو دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللې. تمرا ترویکا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکاره او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلي کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلي دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلي ته نه دی تللی او نه هم د هند جکپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ښکاره البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونه ټول دې په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمه هیوادونه خامخا د اندېښنې په روایت باندې دوی خپل ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې ډیلي کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنان دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکریټ هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپل پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به زموږ خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یو بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه هم غوره شوی دی. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه تقریبا لکه غیر په رسمیت پیژندو، لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنې مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبه وي، ویزه ورکوي، یعنې د بیرغونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مصر او برخلاف د کنوانسیون د ویناو شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استازو په دی په وادو کې هم نشته او اړیکې هم نشته او پر رسمیت هم نه ده پیژندلای. نور اور د هندستان پاک منډه کوونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولېږي سره یو
هدف هدف چې اجیت دوال چې وایي چې ګاونډیان باید په خپلو کې نږدې همکاري وکړي او اوس هم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپلې اندېښنې هم د افغانستان له ګاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
دا نن لري مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر رسمیت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. افغانستان کې دی تقریبا 30 معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت او دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي مثلا د داعش ټریک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي و داعشان ده کې هند کشمیر د افغانستان ته راځي. سناریو هم بدل شوی ده. د روسیې لخوا اعلان شوی ده کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کی. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري مثلا ښه تاریخ د افغانستان سره نه لري نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند لخوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوی ډیلی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. سبا به اسلام آباد دواړه سیالان دي. دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنا لري چې یوه ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. که چېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي. که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل مجری هیواد په افغانستان کې جواب کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاس ته راوړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به ثبات او ثبات دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبه هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبه هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه واورېده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د چهار شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونه زه خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د ژمی راتګ ورختا کړي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو بیه هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصاد له لوړاندې ځپل سوی وو اوس د طالبانو په واکمنۍ دوسرې اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې پر دندو وو اوس بیکاره دي. نوراغا د مرکز لشکرګاه شار وسیدونکو دی. دی وای لوی خو بیکاری ده لبلی خو جمیر روان دی او لبلی خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانیول نه دی. بیکاری د وی خو د بی پولی د بلی خو دا او هغه مواد چې مثال په جیم کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز داسې نور دا اگر سر درالولونه دی یو کیلو غاز تقریبا 100 روپۍ تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سی ګراند نو بیخي د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د وی خو دا او دا چې شان ګراند سی دی دا مشکلات د بلی خو خپای پاتې دا مشکلات تل کې بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نموړی ل نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دی د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستې ګړندې کړي. د ده په خبره که نړیوال مرستې ونه کړي نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هره ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر قاچاقي لارو مخه کړې. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تېره ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډېره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمېره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللې دي. د هلمند په گاوند او روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نور بی بی او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کوچنیان په کلي ځي دا کله ټار ټکان اوړي د خدای پار دي دا اوس څنګه مسلمانې ده دا اوس څنګه دولت
ماشومان به د غیره ته ناست یې یتیمان کونډیان یې ولاکه بله کمی چې په باغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړې څپی راکړي دي موږ په څپی دي پردو مسلمانانو سره ګډي راکړي دي موږ په سر کړي ده پردو مسلمانان باندې به دیر وځي کوه هغه فرام په څام پرې رنګ چې موږ ته وګورې بله ډوډۍ رانې مې کرایې کې پر ما سې شپه پکې راکړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غراز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په جوړسوي کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي او په خبره یې چې ځایي مسولینې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کیږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمنی لا هم امریکا کنګل کړې ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ زمان هم غټای دی له خوښنا ګران همکارانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبرتاس نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خل را پد تاسو خپل پیغام سپکم زمرا ستلشی هم په دې وطن کې یو مکتب هم ډیر باندې باندې کلو زما خیر باندې خاور وړول زه پرې هم نور ژوند ستلشی هم نور ګرام نه لای منو کومل کې دی نور د کټ سترګو ژوند د هر څه کې دوی وایي منو به پر رکن ته حالت کې زغمو خو نور نه کېږي لمانه زه نه غواړم چې خپل کورمه برباد کړم زه هیله لرم زه راتلون کې لرم.
الو سلام علیکم. دا د شمال له خلکو سیزي درس وایي د جنوب د خوای بند کړي ولې ولې د مور د مور دغه څه کېږي سلام دا تاسو
مختول شایم مون خو د جرمنی او د ډیره ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیر د سفارتر ولی او د دې د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکي او خامه مستای وکي او خای په مرواسیا ونه زوي او امنیت وسوتي او مون بیا ډیره ډیره مننه ته کو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارتر ولی او از دې رادیو ته ټول تسلیمونه د مختول شایم طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ما پیغام ضرور نه شته چې په تور خم کې ډیر زیات افغانان د ټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دا د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژني پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمیر او ریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غټ سپټون کې ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږ دی او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریبه ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په دیارلس سوه جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوعه میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي چې له دې جملې څخه 14000 میټرک ټنه سترس چاغه لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي او پاتې 9000 میټرک ټنه تولید مختلف نوع میوجات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشحاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي مرا چې دغه کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره د دې مونږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم حاصلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړي پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا.
د لومړۍ برخې ورستۍ ته نږدې شوي او دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مه هیروي. خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پرمخ وړي.
8 کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختۍ وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله ل خپل کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نسوی ورکولای، خو دې هیله له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډي، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ، خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ایز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننې غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنې جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکړې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخې اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد ززی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دی نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان لوبغاړو پکې څلورم ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک پاڼه ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفان هریرود د شاهین اسمعی او سیمرغی البرز د هندوکش رقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفان هریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البرز او باسین اتسپی ترمن ترسره شوه سیمرغی البرز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو منز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو ستر سیالۍ دی چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوریز نړیوال جام لومړی نیمه پایلو باندې تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به د راتلونکي ونې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
دا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولی شي نن سبا خپلې خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادۍ په اړه به وغږېږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولی په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولی شي دوی بدیلې لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپلې خبرې وکولی شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلي لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خپرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر د راشي. پیل به یې له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟
سلام علیکم. سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته، او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سرې کرښې لري، او دا سرې کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پیمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو کړه د هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، ستاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي، او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا هم په اکثره هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو، د یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د په هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله په کې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده، چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي، او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې دا خبره واقعي د افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی بهیر، تاسو خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوي، که د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
افغانستان اسلامی امارت تر حاکمیت ورست مفاهیم چې موږ په خو یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ میلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډیره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت دی او هغه د ډېر تر ډیموکراتیکو اصولو نه دینی اصولو ته ژمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نورو نه لږ تیزې به وي، تندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي، د افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شناندان هر څوک خپل نظر وایي. دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغییر شوی دی. د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي، اسلامي امارت دای تعقیب کړي او دای بندې کړي، دای ونیسي. خو مخ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څه کم درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوي وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډه به ول شول، تاوتریخوالی رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه و، دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستې ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځي خبریالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یوه لاریون ویډیو کوي، په دغه وخت کې که مثال دا خبریالان وهل کېږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کېږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي لاریون کوي، خپل خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق غواړي، دا د هغو حق دی. بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کېږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړیو کې داسې څه پېښ شول. هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت د حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد صاحب په ټینګار باندې څو ځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پېښ شول، موږ ولیدل چې یو شی زه ټینګار پرې کوم او غواړم چې واضح کړم، هغه دا دی چې هر ملک او هر نظام که د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی که موږ پرمختللي هېوادونه واخلو، اروپا او امریکا را واخلو، خو دوی تر یوه ځایه پورې خپل غوښتنې لري، هغې غوښتنو ته یا هغې کرښو ته چې دوی ټاکلې دي هېچا ته اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې په امریکا کې که د یوه اسلام پالۍ په پرېدو په برخه کې یا د هغې نه د یوه انځور په برخه کې چې د امریکې حیثیت ته صدمه رسېږي، چا راپور خپور کړی وي، هغه نیول شوی هم دی، ویډیو هم تخته شوې ده.
ډېر
وي، خو ورو ورو په دې تعامل سره بلستېږي. حتما به بیان ازادي مني، حتما به د خلکو انتقاد مني، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازي شته ده او هغې ته حق شته دي.
خوشحاله اوسې بهیر صاحب. فضلي صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه ده چې د تېر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته ده د ځوانانو لپاره چې دوی وغږېږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته ده؟ د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي، او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سره کتل شوی. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسې تېر تېر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډېر توند و تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي، او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شې، زه به ستا په وړاندې درېږم. او په تېر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړنو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد و، خلک به چې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي، او هیڅکله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه و اورېدلي چې د اسلام مقدس دین ته پکې توهین شوی وي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی، د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه کاره لکې دادی چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې، او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې ښه پوهېږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول، یا ځینې بندیان شول، یا ځینې ورټل شول، وټاکول شول. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دومه نسله. درېیمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده.
فضلي صاحب، تاسو ته بېرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدي سره مطرح کړو، هغه دا ده، حمیدي صاحب چې فضلي صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي، خپله دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تګ تاثیر به یې څه وي؟
دقیقا هېواد څه مسله ګورې، ستاسو مېلمه بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته. داسې نه ده، خلک زندان ته چول شوي دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوي او ټکول شوي دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکته کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم، یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ د ویان د خولې یو څه وایي په رسنیو کې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت کې ښکاره تر تعرض باندې ده او محدوده شوې ده. نه یوازې دا چې زموږ د رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان بهر ته تللي دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنیو کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه پوهېږم د هغه سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ، او دا باید ووایئ هغه باید ونه وایئ. دا خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ، موږ اصلا ولې بیان ازادۍ ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپلې کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او چون د ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي، نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی. باید موږ وکولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دغه خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک وخت نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې ویندیوانې چې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپله محدودیت دی په بیان په ځای باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وضع کړو چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به نه وي، فلم به نه وي، ډرامه به نه وي، هغه به نه وي، دا به نه وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وضع کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یوه لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام بورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدساتو ته توهین په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي، خو دا چې دغه شی د اسلام خلاف دی او هغه شی د اسلام خلاف دی، د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې ښکاره خبره ده چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او فرض ده. تاسو رخصته هم مطلق بند کړی ده، تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل، د څو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغات ته تمځل کړی، د پارلمان تلویزیون محل ته واخیستل، د معارف تلویزیون. بله خبره، زموږ د معارف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي زه په وزیرانو کې موقع ته نه تبه چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا پخپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو کار نه لري چې ما نه دي چې چا په څه ته ودرېږي او غږ وکړي.
مننه حمیدي صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدي اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شی خپور کړي، دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي و مخکې له دې چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال له رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې دوی ته خطر نشته ده.
بله، اسلامي امارت کدی شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین همغږي رامنځته کوي، چې د شکایتونو مرکز موږ درلودو، کمیسیون موږ درلودو، د مرکز موږ درلودو، هغه اوس فعالیت نه لري. نو حتما به د اسلامي امارت او د خبریالانو
بهر صاحب آیا ځوانان کولای شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کاوه مینه حتی هغه به پکې ټاکول کوم کسان چې مسؤول په هغه به تنس کاوه په هغه به نقد کاوه
دا نقد کنه وایي تاسو ډیر واضح وایي ما غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو وزیر د خوانه د کابل پانتم رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لریکېدل عمل ما د معلومات مخه نه امدا و چې په خواله راتنه کې په وزیر باندې انتخابات او بد ټول کوی سره هر اداري پرنس
انتقاد وکړي. فضلی صاحب د اوسنی حکومت پر اتک سره لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه ځینې رسنۍ وتړل شوې، خبریالان بهر ته لاړل، او ډیر ځوانان چې پخوا یې لیکل کول اوس نه لیکي، یا حتی ځینو یې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي. فکر کوي چې دغسې ځان سانسورول پکار دي که نه باید جرأت پیدا شي، خبرې وشي او هغه د بیان ازادي یا هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې که کولای شي نو څنګه؟
زما پوانت په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام، حکومت یا هم داسې حاکمه ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس په وړاندې له زوره او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دې هغه غږ یا نظر یا د دې فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي، او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي، هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم.
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هېڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2000 کال او یا نه نویم کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو ډاکتران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي او طبیعي ده یو ډاکتر په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هېڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار دې نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي، او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو سانسورول، د رسنیو سانسورول، دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکم ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هیوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجاد کوي. په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې ترخوي، یعنی که چېرې یو کار کېږي هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې دوی په ګټه نه وي.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی دا پختنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړل، تاسو هم کوچ په اوس وضعیت کې ځوانان د څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپل سانسور کې له شرایطو سره ځان برابر کې ونه غږیږي که نه؟ دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دی هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟
ښکاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف په یوه دوره کې اوسېږو، د هغه څه خلاف چې بهیر صاحب وایي. دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکلي کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي دي چې نور په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو ونه کړل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیز ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا ده چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، طالبانو دپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغو چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې به د اسلامي تبلیغات اجازه نه کوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلو لپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملاً کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټلویزیون رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول دا یو ښه چانس دی، او موږ باید د دې نه استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک په کندهغولو وایي؟ همدغه ویډیو چې پرون نشر شوې ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لګول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وایل کیږي، ژوبل کیږي. موږ باید دا مسایل سب کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو، او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیده، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویت نه مختلف دی معلوم چې دا واقعا افغانان دي که کوم بل ځای دي. دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک، دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسل نه پکې نه راکوي. د دوی مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي، چې دا هغه د فضلي صاحب خبره
حمیدی صاحب
شدت بدلی
کور مو ودان د خبرونې د پای شي بي دي لخپل درې وړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې، په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
ಯಾದವಿ ಕಾಯಾದವಿ
پختونخوا د خپلو خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دامې دعا د چې ودان شي کابل تما وای چې وران شي د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا.